The Washington DC na The Voice of America Jiwa Radio De
گران اوریدن کو السلام علیکم دا وایس اف امریکا ٹی وی ریڈیو دے نند شروع یا چار شنبے ورځ د کال 2000 د نومبر د میاشتې 15 منټه دا په سارانی نیم ساعته خبری خبرونه کې د تز نصر الله خان هر کله وایم یمړې د مهمو خبرونو سره ټکی جنیوا کانفرنس افغانستان ته د 14 بلین ډالر د مرستو په جمعنه پای ته ورسید بلخوا د افغانستان په بامیان ولایت کې د نهی اس شنبه په ورځ پر لپسې په دو بمی چاودنو کې لږ تر لږه 14 کسان وجلې شوي او د 50 نه زیات زخمیان شوي دي او د امریکې منتخب صدر جو بایدن د نهی اس شنبه په ورځ خپل ډیپلوماټیک او د ملي امنیت ټیم معرفي کړو سرته کې تاسو اوریدل وزو د خبرونو تفصیل ته د افغانستان سره د مرسته کوونکو هیوادونو کانفرنس د نهی اس شنبه په ماخام نومبر 23 پای ته ورسید په دې کانفرنس کې د اکثرو مرسته کوونکو هیوادونو استادو په سمدستي اوربند د سولې د مذاکراتو په دوام او د 12 سیزو د لاسته راوړنو په ځانګړي توګه د بشري حقوقو په برخه کې د ښځو او ماشومانو د حقوقو په ساتنه په فساد یا کرپشن پر ضد جدي مبارزې او د قانون پر حاکمیت ټینګار وکړ د افغانستان د مالی وزارت ویان شمروز خان مسجدی وای د 2021 کال لپاره صد باندې 3 بلین ډالر مرسته اعلان شو چې په وینای کجمنی پرشی د سلورو کالو لپاره صد باندې 14 بلین ډالر تر رسیدي ځینی هیوادونو خپل مرسته د یو کال لپاره اعلان کړي خو په راتلونکي کې به دوی د افغانستان د مالی وزارت د مرستیال عبدالحبیب زدران په وینا پر مختګونو ته ګوري او که پر مختګ وي نو دوی به هم خپل مرسته زیاتوي او تر سلور کلونو به دوام ورکوي امریکا د راتلونکي کال لپاره 600 ملیون ډالر مرسته اعلان کړه خو د 300 ملیون مرسته د سولې پروسې کې د پرمختګ سره وتړله د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو په دې غونډه کې اقتصادي اصلاحات د مختاراتو په ګډون د فساد یا کرپشن پر ضد مبارزې لپاره رښتینې هڅې د مذهبي ازادۍ په ګډون بشري حقوقو ته د درناوي او په ځان باندې د تکیا کولو په لور ګام اخیستل د افغانستان سره د نړیوالو مرستو د دوام شرطونه وګڼل په جنیوا کې د افغانستان په اړه د نړیوال کانفرنس په دویم ورځ افغان ولسمشر محمد اشرف غنی او د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونیو ګوتریس افغانستان کې پر سوله او اوربند خبرې وکړې خاغلی ګوتریس د سولې بشري حقوقو او د ښځو پر حقوقو ټینګار وکړ او غوښتنه وکړه چې لا ډیرو تلفاتو د مخنیوي او کرونا وایرس سره د مبارزې لپاره باید سمدستي د بشرپالنې له مخې افغانستان کې اوربند وشي او د دې سره سم په یو بل خبر کې د افغانستان په بامیان کې د نهی اس شنبه په ورځ بمی چاودنې په داسې حال کې شوې چې په جنیوا کې د افغانستان سره د مرستندویو ملکونو او ادارو غونډې دوام لرلو د افغانستان په بامیان ولایت کې پر لپسې په دوو بمی چاودنو کې لږ تر لږه 14 کسان وژل شول او 50 نور زخمیان شول د وی وی انګریزي څنګه په خپل رپورت کې وایي د شیا مسلک اکثریت په سیمه کې په 1990 کلونو کې د طالبانو د واک د نسکورېدو راهیسې دغه د تشدد لومړی حمله وه د ولایتي هسپتال یا روغتون مشر فیروغ الدین امیری وویل د ځینو زخمیانو حالت نازک دی او د مړو شمیره زیاتېدلې شي په بامیان کې د چاودنو ذمهواري لا چا په غاړه نه ده اخیستې او د طالبانو یو ترجمان وویل دوی په کې لاس نه لري او په ملکي خلکو د حملو غندنه کوي د وی وی رپورت وایي د طالبانو تردید دا شک پیدا کړی چې ممکنه ده حمله داعش کړی وي داعش ته د نوړاندې په کابل کې په شیا ټولنې د حملو مسولیت منلې ده او په یو بل خبر کې د امریکې منتخب صدر جو بایدن د نهی اس شنبه پر خپل ډیپلوماټیک او د ملي امنیت ټیم معرفي کړو بایدن انټونی بلینکن د بهرنیو چارو د وزیر په توګه اعلان کړو بایدن وی چې هغه په پام کې لري د بهرنیو چارو په خوانی وزیر جان کیری د کلایمیټ چینج یا ماحولیاتي بدلون لپاره د ولسمشر ځانګړي استازي په توګه نوی عہده معرفي کړی چې د ملي امنیت شورا کې څوکۍ هم ولري منتخب صدر جو بایدن د نیویارک ټایمز د خبر تر مخه سلور او یا کلنه جینیټ یلین به د خزانه وزیره وټاکي دا به لومړنۍ میرمن وي چې د امریکې د خزانه مشربه وکړي جو بایدن الینرو میورکاس د کورنۍ امنیت د سانګې د مشر په توګه وټاکو. د امریکایي وکیل چې زیلیه د کیوبا دی، هغه د ادارې پخوانی معاون هم پاتې دی، او که د سینټ لخوا تایید شو نو چې به ډومبه لاتینی امریکن وي چې به د کډوالو د چارو مشر وي. د امریکا راتلونکي ولسمشر یو افریقایي امریکنه او پخوانی سفیره لندا تامس گرینفیلد چې د امریکا د بهرنیو خدماتو په لړ کې په څلورو بریازمو کې دنده ترسره کړې، د ملګرو ملتونو لپاره د امریکا د سفیرې په توګه وټاکلا. بایدن یو بل خزا اوریل هنس د ملي استخباراتو د مشر په توګه، هغه به لومړی میرمن وي چې د امریکا د استخباراتو ټولنې مشري به کوي. جو بایدن جیک سلوان د هغه د ملي امنیت د سلاکار څوکۍ ته ونوماوه.
د وایس اف امریکا د ریډیو خبرونه مو اوریدل.
دا وایس اف امریکا د ریډیو د خبرونه تاسو واوریدل. وزو د رپورټونو په لور. د افغانستان سره د مرسته کوونکو هیوادونو کانفرنس د نهی یا سشنبه په ماخام د نومبر پر سلیریشتمه پای ته ورسید. د جنیوا په دغه کانفرنس کې د اکثرو مرسته کوونکو هیوادونو استازو په سمدستي اوربند د سولې د مذاکراتو په دوام د دوه لسیزو د لاسته راوړنو په ځانګړي توګه د بشري حقونو په برخه کې د ښځو او ماشومانو د حقونو په ساتنه، په فساد یا کرپشن پر ضد جدي مبارزې او د قانون پر حاکمیت ټینګار وکړ. نور حالې درته د ډیوا همکارا نگین شاو وړاندې کوي.
د جنیوا غونډه د نهی یا سه‌شنبه په ماخام د نومبر 28 نیټه د یوې اعلامیې په خبرولو سره پای ته ورسیده چې پکې راغلي دي مالی مرستو امداد کوونکو د راتلونکو څلور کلونو څخه د لومړی کال لپاره لګتر لګا د 3.3 میلیون ډالرو ژمنه وکړه، چې تمه د کلنې ژمنې د پخوانی کچې په اندازه کال په کال دوام وکړي. د جنیوا د کانفرنس په ګډه اعلامیه کې ویل شوی، د افغانستان حکومت د خپل نړیوالو همکارانو په مرسته 2002 کال راهسې د اقتصادي، ټولنیزو، سیاسي او انکشافي لاسته راوړنو ساتلو او پراختیا ته ژمن دي. ډیموکراسي، د ښځو، ماشومانو او اقلیتونو په ګډون بشري حقوقونه اساسي موضوعګان دي چې باید وساتل شي او پراخ کړي شي. په دې کانفرنس کې په دې هم ټینګار شوی چې افغانستان کې تشدد باید نور ختم کړي شي. د ملګرو ملتونو سیکرټري جنرال په افغانستان کې د فوري دزبندي غوښتنه وکړه. د جنیوا په کانفرنس کې یو ګڼ شمېر هیوادونو افغانستان ته خپل مرستې اعلان کړي، چې په هغو کې یورپي اتحاد 1.2 بلین ډالر، جاپان 240 ملیون ډالر، برطانیې د کال 155 ملیون ډالر، کینیډا آئنده درې کلونو کې 68 ملیون ډالر، او همداسي هالند، ډنمارک، ناروې، آسترالیا، سویډن، اټلی او نورو هیوادونو هم د خپل مالی مرستو ژمنه وکړه. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو په دې غونډه کې اقتصادي اصلاحات، د منشیاتو په ګډون د فساد ضد مبارزې لپاره رښتینی هڅې، د مذهبي ازادي په ګډون بشري حقوقو ته درناوی، خصوصي سکتور ته مساعد چاپیریال او په ځان باندې د تکیه کولو په لور ګام اخیستل د نړیوالو مرستو د دوام شرطونه وګڼل. د افغانستان د مالی وزارت ویلي دي چې د امریکا په افغانستان کې د دولسي لاسته راوړنو په ساتلو باندې په ټینګار ژمنه کړې ده چې پراتلونکي یو کال کې د افغانستان سره 6.5 ملیون ډالر مرسته وکړي، چې د خاغلی مسجدي په لیکنه 3.5 ملیون ډالر یې د سولې د هڅو د پرمختګ په شرط کېږي. هند جنیوا کانفرنس کې اعلان کړی چې کابل ته د اوبه ورکولو لپاره د یو ډیم په ګډون په افغانستان کې د 80 ملیون ډالرو په لګښت 150 پرمختیایي منصوبې سرته رسوي. د هند بهرنیو چارو وزیر ایس جی شنکر کانفرنس ته په خپل آنلاین وینا کې په افغانستان کی د طالبانو لخوا د تشدد په زیاتېدو اندېښنه څرګنده کړي، او ویلي دي هندستان اراده لري چې په افغانستان کې د اوږدې مودې پرمختیايي کارونه ترسره کړي. د جنیوا د ورځني کانفرنس د اتیا هیوادونو او دیرش نړیوالو سازمانونو د استادو په ګډون د دوشنبه په ورځ د فنلند، ملګرو ملتونو او افغانستان په قربتو پیل شو، او د سه‌شنبه په ماخام په افغانستان کې د سمدستي تلپاتې او پراخ اوربند په غږ پای ته ورسید. د کورونا وایرس د وبا د خپرېدو د خطرونو په وجه د کوربنو په حضور کې د کانفرنس ګډون کوونکو للری څخه په آنلاین توګه په جنیوا کې د ملګرو ملتونو په مقر کې برخه اخیستې وه.
د افغانستان په بامیان ولایت کې پر لپسې په دوو بمی چاودنو کې لګتر لګا 14 کسان وجل شوي او د 50 نه زیات زخمیان شوي دي. په بامیان کې د چاودنې زمواري لا چا په غاړه نه ده اخیستې، او طالبانو یو ترجمان وی دوی په کلاس نه لري او په ملکی خلکو د حملو غندنه کوي. د وی او ای رپورٹ وای د طالبانو تردید دا شک پیدا کړي چې ممکنه ده حمله داعش کړي وي. داعش د دین وړاندې په کابل کې په شیا ټولنې د حملو مسولیت منلې ده. په دې اړه درته نور تفصیل د ډیوا همکار محمد علمگیر خان وړاندې کوي.
د افغانستان په بامیان ولایت کې د نهه یا سه شنبه پر ورځ پر لپسې 2/14 کې لک تر لک 14 کسان وژل شوي او 50 نور زخمیان دي. د وی او ای د انګریزي څنګ په یو رپورت کې ویل شوي د شیا مسلک د اکثریت په سیمه کې په 13-19 کلونو کې د طالبانو د واک نسکورېدو را پدې خو دا د تشدد لومړی حمله و. د افغانستان د کورونا چارو وزارت ترجمان طارق اریان ویلي 14 د بامیان په مرکز بامیان کې وشوه او په وجل شو او زخمیانو کې زیاتره ملکی کسان او ماشومان شامل دي. د ولایتي هسپتال مشر فاروق الدین اميري وویل د زینو زخمیانو حالت ډیر نازک دي او د مړو پښمیره کې زیاتوالی راتلی شي. په بامیان کې د 14 زمواري لا چا په غاړه باندې نه داغستې او د طالبانو یو ترجمان وویل دوی په کلاس نه لري او په ملکی خلکو د حمله غندنه کوي. د وی او ای رپورت وايي د طالبانو تردید دا شک پیدا کړي چې ممکنه حمله داعش کړي وي. داعش د دین وړاندې په کابل کې په شیا ټولنې د حملو مسولیت هم منلو. په بامیان کې د نه پرواز حمله په داسې وخت باندې شوې ده چې په جنیوا کې د افغانستان سره د مرستندوی ملکونو او ادارو غونډې دوام لري چې په کې ګڼو ملکونو او ادارو د افغانستان سره د مرستو اعلانونه هم کړي.
وایس اف امریکا ډیو ریډیو دی. د امریکای منتخب صدر جو بایدن د نهي اس شنبه پورز خپل ډیپلوماټیک او د ملي امنیت ټیم معرفي کړو. بایدن انټونی بلینکن د بهرنیو چارو د وزیر په توګه اعلان کړو. د امریکای منتخب صدر جو بایدن نور د چاچا نمونه اعلان کړل. تاسو ته وړاندې کوي د ډیوا همکار عدنان رشید په دې رپورت کې.
د امریکای په صدارتي انتخاب کې کامیاب بلل شوی د ډیموکراتیک پارټي امیدوار جو بایدن د نهه یا سه شنبه په ورځ د کابینې د ځینی غړو نمونه اعلان کړي چې پکې د سفارتي او قومي سلامتي وزیران هم شامل دي. د خارجه وزیر یا سیکرټري اف سټیټ لپاره جو بایدن انټونی بلینکن نامزد کړی. خاغل انټونی د اوږدې مودې راځي په خارجه چارو کې د جو بایدن سره د مشیر په توګه کار کوي. د ګولیا د شنبه په ورځ جو بایدن ویلیو د خارجه چارو او د قومي سلامتي په مخ کې وخت ضایع کول نشي زغملې او د واک تر لاسه کولو سره سم پر کار شروع کول غواړي. خغلی بایدن ویلیو دا سي ډله یا ټیم تیارولو ته اړتیا لري چې د اولی ورځې نه د میز پر سر د امریکای د مشرۍ ځای بیا ونیسي او د نړۍ تر ټولو لوی مسلو په وړاندې دنیا رايوځي کړي او د امریکای د سلامتی او د سوکالۍ قدرونه په وړاندې بوزي. که څه هم د واکمن ریپبلیکن پارټي موجوده صدر د نومبر په 3 نیټه شوی انتخابات کې په رسمي ډول ماته نه ده منلې، خو حکومت یې مامورینو ته د اقتدار د انتقال لپاره د تیاری اجازه ورکړې ده. په رسمي ډول په انتخاباتو کې د بریالۍ نه وروسته جو بایدن به د جنوري په 6 نیټه د صدر په توګه د خپلې څوکۍ سوګن پورته کوي. اته او یا کلن بایدن به د امریکای شپک سلویختم صدر وي. خاغلی جو بایدن په خوانی خارجه وزیر جان کیری د موسمی بدلون لپاره د صدارتي استازي ګمارلې او د دې ترڅنګ به هغه په نېشنل سکیورټي کونسل کې هم غړیتوب لري. د جو بایدن مرستیالانو ویلي د موسمی بدلون لپاره د جان کیری نوم خو خول دا خبره برسېره کوي چې جو بایدن موسمی بدلون د قومي سلامتیه مهمه برخه ګڼي. جنټ یلن چې د مرکزی بانک په خوانی مشره پاتې شوې ده، جو بایدن هغه د خزانه د وزیر په توګه نامزد کړي. که سېنات د جنټ یلن د خزانه وزیر په توګه نوم منزور کړي، نو هغه به په امریکا کې اولنې میرمن وي چې دغه وزارت به ترلاسه کړي. د امریکای د داخله سلامتیه یا ډپارټمنټ اف هوم لینډ سکیورټي د مشرۍ لپاره الهاندرو مایروکس نامزد شوی. هغه قانون پوه او په خټه کیو بندې. کچری سېنات د هغه تقرری منزور کړ، نو هغه به اولنې لاتینی امریکنۍ وي چې د ایمیګریشن یا د مهاجرت د چارو سرپرستی وکړي. په ملګرو ملتونو کې د استازیتوب د پاره جو بایدن افریقایي امریکنۍ میرمنه لیندا تامس نامزد کړي چې په خارجه وزارت کې د وکار په وخت کې په سلور برازمونو کې خدمات ترسره کړي. هغه به د کابینې د غړي درجه لري. میرمن ایوریل هینز چې د استخباراتي ادارې سی آی اے نائب مشره د قومي استخباراتي چارو لپاره مشیره نامزد کړل شوې ده چې د استخباراتي ټولنې مشره ګڼل کیږي. دا به هم اولنې ځل وي چې یو میرمن به په دغه څوکۍ کینی. جیک سولوین د قومي سلامتیا مشیر په توګه نامزد شوی دی. د وی او اے د انګریزي څنګه رپورت وايي داسې ښکاریږي چې جو بایدن به با امریکا بیا په هغه نړیوال اتحادونو کې شامل کړي چې صدر ترامپ په خپل څلور کلنه دور کې ترې بهر وته وو. جو بایدن ویلي دي د صدارت په اولنی ورځو کې به د صدر ترامپ د وخت یو شمېر تګلارې ختم کړي. د موسمي بدلون په اړه په پیرس معاهده کې به امریکا بیا شامل کړي او د ملګرو ملتونو د صحت ادارې ورلد هیلت ارګنایزیشن به د امریکي انخلاف ودروي او د ایران اټومي معاهده کې به امریکا بیا شامل کړي.
تاسو دی ریډیو ته وګورئ. د پاکستان مرکزی کابینه د جنسي تیریو کې ککړ مجرمانو ته د سختو سزاګانو د پاره د قانون سازي منځوري ورکړې ده. د جنسي زیاتیو مجرمانو ته د سختو سزاګان د جنسي زیاتیو مجرمانو ته د سختو سزاګانو د پاره د قانون جوړول منځوري داسې حال کې ورکړې شوې ده چې په هیواد کې د سرکاري شمیرو تر مخه روزانه نږدې 11 زنانه د جنسي تیریو ښکار کیږي، خو د ټولنیز فشار لوجې داسې پیښې ډېرې کم رپورټ کیږي. په دې اړه نور تفصیل درته د اسلام آباد نه د ډیوا خبریال اورنګزیب خان وړاندې کوي.
د پاکستان مرکزی کابینې د جنسي زیادتې مجرمانو ته د سختو سزاګانو لپاره د قانون سازي منځوري ورکړې ده. په دې قانون سازي کې یو سزا د 10 مجرمانو خصي کولو تجویز هم شامل دی. وزیر اعظم عمران خان په مشرۍ کې شوې د مرکزی کابینې غونډه کې پاکستان کې زیاتېدونکې د جنسي زیادتې په خوباندې باس شوې دي او یو شمېر مرکزی وزیرانو دا تجویز ورکړی دی چې داسې مجرمان دې په ښکاره تیزندې کولو لپاره قانون سازی وشي، خو رپورټونو تر مخه په دې مرکزی کابینه اتفاق نه دی کړی. البته وزیر اعظم عمران خان د دې سزا چې داسې د جنسي زیادتې مجرمان دې خصي کړی شي په دې د قانون سازی لپاره سفارشات منظور کړي دي او قانون وزارت ته ویلي شوی دی چې د جنسي زیادتې مجرمانو لپاره سختو سزاګانو لپاره د قانون سازی تجویزونه تیار کړي. وروسته میډیا ته د غونډې حل ورکولو په وخت د اطلاعاتو مرکزی وزیر شبلی فرز ویلي دي چې پاکستان کې موجود قانون کې اکثر لا 10 مجرمانو ته چې جنسي زیادتې پیښو کې ککړ وي سنه ستر کې رعایت میلاو شي او بیا وروسته 10 مجرمان آزاد کړي. ځکه کابینه په دې غونډه کې په دې خبره کړې ده چې 10 مجرمانو لپاره د سختو سزاګانو لپاره قانون سازی دی وکړي شي. شبلی فراز وای
نہ چھوڑا جائے، کوئی ایسا سکم نہ چھوڑا جائے جس سے کہ ملزمان کو جو ہے تو ریلیف ملے.
مرکزی وزیر وای کابینه دا قانون وزارت ته په دې لړ دا قانون سازه د پاره د تجویزونو تیارولو امر کړی دی او یو داسې قانون به جوړو چې دا خبره یقیني جوړوي چې جنسي زیادتې مجرمانو ته سکه قسمه رعایت میراونه شي. پاکستان کې د جنسي زیادتې مجرمانو ته د سختو سزاګانو غوښتنه دلته د جنسي زیادتې پیښو زیاتېدو پس مخې ته راغلې ده. وړاندې په ماشومانو جنسي تیرې او درولو لپاره هم د جنسي زیادتې ښکار یو ماشومې زینب په نوم باندې هم قانون سازي شوې وه. وړاندې هم وزیر اعظم عمران خان د جنسي زیادتې مقدمو فیصلو د پاره د خصوصي عدالتونو جوړولو خبره کړې و، ځکه چې رپورټونو تر مخه پاکستان کې په داسې جرمونو کې ککړ مجرمانو ته د سزا شرع یوازې 0.3% ده. یعنی داسې پیښو کې ککړ یو زر مجرمانو کې یوازې 3% سزا کیږي. رپورټونو تر مخه پاکستان کې 13 شپږو کالو کې د جنسي زیادتې 2000 نه زیات کیسونه رپورټ شوي دي، خو په دې کې سزا یوازې 0.5% مجرمانو ته شوې ده. پاکستان کې ټولو نه زیات د ایجنسی زیادتې پیښې د پنجاب صوبې نه رپورټ شوې دي. چرته 13 شپږو کالو کې د ایجنسی زیادتې 13000 نه زیات کیسونه رپورټ شوې دي. پاکستان کې سرکاري شمیرو تر مخه روزانه دلته 11 زنانو سره د ایجنسی زیادتې پیښې کیږي.
د ډیو ریډیو خبری خپرونه لا دوام لري. په بلوچستان کې د خزو د حقونو لپاره کار کوونکي غیر سرکاري اداره عورت فاونډیشن وای په صوبه کې د روان کال په نهو میاشتو کې پر خزو د تشدد یو کم او یا پیښې ثبت شوې دي. په دې اړه درته نور تفصیل د سیمینه د ډیوا خبریال حمید سمسور وړاندې کوي.
د کوټي په مطبوعاتو کلب کې د شپاړس ورځنی کمپین د پیل کېدو پر مهال باندې و خبری کانفرنس ته د وینا پر مهال باندې د شوزو د حقوقو لپاره مبارزه کوونکي د عورت فاونډیشن د بلوچستان مشر علاءالدین غلجی وویل چې ساش کال په تیرو نو میاشتو کې د بلوچستان په بیلابیلو سیمو کې د شوزو د تشدد یو کم او یا پیښې رامنځته شوي دي.
اته د زنان او اته نارینه چې دی هغه مړکړي دي. اته د زنانو کې څورلس داسې زنان نه دي چې هغه د غیرت په نامه باندې مړ کړی دي. اته چې کوم نارینه د درشول دي هغه د غیرت په نامه باندې وژل دي. درې داسې زنانې ولې چې هغه د کور د حالات ستنګ رالی او د خودکشي وکړله. شپږ زنانې داسې دي چې هغه غوکړي ولې او شپږ زنانې باندې مطلب دا غیظ او ګینګ ریپ چې زیاتی ورته وای نو داسې وي دي.
علاءالدین غلجی پر مخ زیاته کړله لا سمبلی زخه د شذو د تشدد لپاره و یو شمیر قانون سازي
ارتیادا د ازمیش د بلوچستان په سیمه باندې اجي کوم صوبایي کمیشن د شوزو په حواله باندې د په نورو صوبو کې جوړ شوی دی. د بلوچستان کمیشن تر اوسه پورې فعال نه دی نه تشکیل شوی دی. کم عمرې د ودو چې کم بل دی دا تر اوسه پورې په اسمبلی کې منظور شوی نه دی. د شوزو په دفترانو کې چې کم ظلم په دفترو کې روان دی د دې قانون راغلی دی. لیکن مش غواړو چې ډیماند مش کړی دی چې د دې کمیټې نه په هر اداره کې باید جوړی شي. د کورونا په حواله باندې چې نن سبا د کورونې تشدد د ډیر زیات سوال د ډومېسټک وایلنس په حواله باندې بصدور کاله کیږي. دا بل موجود دی په بلوچستان کې اپروشته وي دي. د دې قواعدو جواب تر اوسه پوری نه دی جوړ شوی نه هی منظور شوی دی.
د بلوچستان د صوبایي حکومت د اطلاعاتو صوبایي سیکرټری بشرارین په دې باب وویل
اس پہ ہم نے کام شروع کر دیا ہے اور ہماری ایک دو میٹنگز بھی ہو چکی ہیں. اپنے اپوزیشن کی مشاورت سے اس کو ہم چاہ رہے ہیں کہ اسمبلی میں لائیں تاکہ یہ ریجیکٹ نہ ہو.
پدی باب مشکار پیل کړی دی. زموږ دوی غونډې هم ور باندې سوی دی. د اپوزیشن په مشوره باندې موږ غواړو چې دا راوړو اسمبلی ته ولې چې دا رد نسی. دوه واره دا قانون موږ پیش کړی هم دی خو پر دې باندې سلاسوی نه یو. روبینا بلوچ د غیر دولتي موسسې هارت خدایي خدمتګار ده. دا وی چې د بلوچستان په قبایلی ژوند کې یو شمیر تور دودونه موجود دي چې د شذو په ضد دي. عورت فاونډیشن وی چې په دغه شپاره سوروزو کې به دوی د ژوند لبیلابیلو څنګه سره اړه لرونکو شذون جنو سره به غونډې کوي او د کرونا زخه د خوندې ساتلو لپاره به دوی خپل زیات فعالیتونه ته به د انلاین لارې دوام ورکوي. حمید سمسور وی وی ډیوا کوټه.
د ډیو ریډیو خبری خبرونه لا دوام لري. د پېښور هوټلونو د شادي حالونو تجارانو او نورو اتحادیو مشرانو خبری غونډې ته وویل حکومت او انتظامیه لړخه د دوی دکانونو او روزګارونو بندولو پر ضد به دوی راوزي او دغه ظلم مخه بنسي. خو بل پلو ته انتظامیه وایي په بازارونو هوټلونو او نورو ځایونو کې د ماسک سینیټایزر کارولو او فاصله ساتلو نه سرغړونې روانې دي چې له وجې کرونا وایرس خبریږي. په دې اړه نور تفصیل د سیمینار د ډیوا د خبريال فرید شنواری په دې رپورت کې ووري.
د پیښور بیلابیلو اتحادیو مشرانو خیبر پختونخوا حکومت او انتظامیه له خبرداري ورکړی چې د کورونا وایرس د احتیاطي ګامونو باندې عمل نه کولو په لړ کې د بازارونو او دکانونو نه بندوي کني د احتجاجونو لړۍ به پیل کړي. د هوټلونو ودونو تجارانو او نورو اتحادیو مشرانو خبريالانو ته وویل دوی په کورونا وایرس ایس او پی یا سپارښتنو باندې په مکمله توګه عمل کوي خو که انتظامیه دغه رنګي دکانونه بندوي نو بیا به دوی هم په سخت ګام اخشتو باندې مجبور شي. د هوټلونو اتحادیې مشر حبیب الله زاهد وایي حکومت او انتظامیه دي د دوی نه روزګارونه ناخلي
او چې کله د تاجر عزت باندې خبر راشي نو زموږ مشران به ان شاء الله بیا به پارام نه کینو. موږ به ان شاء الله د خپل د تاجرانو د پوسټ کولو والی موږ به ان شاء الله خپل کې دا میټینګ کوو لګیو هغه د پاره به ان شاء الله دا شنه چې موږ پارام کینو ان شاء الله دې ته هم پتو لګي او دوی هر هر چا ته لاس شي او مونږه خود کاروباری خلګم کاروبار باندې توجوده لیکن دې مونږ کاروبار ته نه پریدي بیا ان شاء الله مونږه پرودونی او مونږ دې ته خو چې دا عوامي طاقت څه شي دی
د نه هي اسې شنبې پورس د پیښور انتظامیا چارواکو په پیښور بیلابیلو ځایونو کې س 300 پورې دکانونه و دونو حالونه او هوټلونه بند کړی دي انتظامیا چارواکي وایي د کورونا احتیاطي ګامونو نه سرغړاونې روانې وي نو ځکه یې د روزګار ځایونه بند کړی دي خو بلخوا د خیبر پختونخوا تجارانو اتحادی مشر مجیب الرحمن وی وی ډیو ته وویل سورځې وړاندې صوبایي وزیرانو سره میل او شوی وو او باور یې را کړی وو خو بیا هم انتظامیا دوی روزګارونه بندوي
د ایس او پی په اړه کې دکانداران جیل ته لېږل د خلاف دي موږ حکومت ته وایو چې د هوښ نه کار والا موږ تاسو ته تعاون کوو نه دي مطلب دا نه دي چې ته زموږ دکاندار چې دی هغه جیل ته لېږي موږ دا وایو چې دا جیل چې کم دی ته موږ جیل ته لېږي دي ته موږ چې موږ جیل بردو ته لېږي بیا به تاسو مره خلک بودی حکومت ته هوښ نه کار والی او هر فیصله چې کوي موږ سره سټ هولډر سره د کینی او موږ سره د کی نن دی وی دا روډ بن کړی دی ته ماته دوه وایا چې ما ته چیړي ته زما دکان باندې نه زه بچر فزم زه خپل حق د پاره روډ ومنم
په خاور انتظامیا چارواکي وای په کاروایانو کې څو دوه دیش پوری دکانداران هم نیولې دي د اطلاعاتو په اړه خیبر پښتونخوا وزیر اعلی مشاور او د صحت وزیر سره مو د خبرو کولو هڅه وکړه خو رای رانه کړله فرید شنواری وایس اف امریکا دیوا پیښور
دا وایس اف امریکا دی ورډیو د نیم ساعت خبری خبرونه لا دوام لري اوس وړاندې کوو یو اداریا چې د واشنگتن نظر خای وړاندې کوون کې د زمون همکار مختار خلیل
د امریکای د خارجه چارو وزیر مایک پومپیو په تهران کې د امریکای د سفارتخانه د يرغمل کېدو د یو سلويخ ټکانو د پورا کېدو په موقع خپل یو بیان کې ویلي دي چې د ایران حکومت نن هم برامته کسان د خپل ناولو مقصدونو لپاره استعمالوي د په ایران غږ کړی دی چې په ناجایزه نیولې شوی امریکني استوګن مراد شهباز سیاماک او باقر نمازی دی سمدستي خوشي کی او دیار لسکار وړاندې د ایف بی آی د تختولې شوی اهلکار د رابرټ نیوسن په حق لري معلومات ورکی خاغلی پومپیو خپل بیان کې دا هم ویلي دي چې یوازې دا درې کسان د ایرانی حکومت د ظلم زیاتی ښکار نه دي بلکې د ایران دراسه د ډیری مدینه د پلیشیوی خلک د ایران خپل اولس دی دوی د خیر دي او په امن سره د اوسېدو حقدار دي په ایران کې د بشري حقوقو د حالاتو نه د ځان خبر ساتلو په بابلا د ملګرو ملتونو د خصوصي نماینده د جاوید رحمان په یو تازه ریپورت کې د خارجه چارو د وزیر د مایک پومپیو د بیان تصدیق شوې ده خاغلی جاوید رحمان د خپل ریپورت په حق لا د ملګرو ملتونو د لوی اسمبلی درېمي کمیټه ته خپل لیګلی بیان کې ویلي دي چې په ایران کې د بشري حقوقو په منظم ډول خلاف ورزي کیږي د تیر کال د ایرانی حکومت خلاف د شوو مظاهرو په خونړی طریقه د چقورو د ایرانی حکومت د اقداماتو د ذکر کولو په موقع خپل تفسیر کې ویلي دي چې په دغه مظاهرو کې سلګونه کسان وجلې شوې دي د ایران په حکومت لازمه ده چې د کال 2019 په نومبر کې او د کال 2020 په جنوري کې د شوو مظاهرو خلاف د خونړو کار روايو آزاد بي پرې او صفا سوترا تحقیقات وکړي او د دغه کار روايو په موقع چې کوم کسانو د بشري حقوقو خلاف ورزي کړی دي هغه له سزاګانی ورکی خو د حکومت د اقداماتو نه معلومیږي چې د دوی په نس د انصاف هیڅ اهمیت نشته په مظاهره چانو باندې تشدد کول او دوی ته کنزل او بدیره دی ویل او د انصاف په فریادیانو نور ظلم کول د ایرانی حکومت خاصه جوړه شوې ده حکومت د قصوروارو خلاف د قسطه سلاس خپي نه خوځي خصوصي نماینده جاوید رحمان گرفتار او مظاهره چانو نه په زبردستۍ سره د اقبالی بیانونو اخیستو او بیا ورته د پانسه د صداګانو او رولو ذکر هم کړی دی د خپل ریپورت کې د جیلونو د بدترینو حالاتو حال هم بیان کړی دی چرته چې سیاسي خلک وکیلان صحافیان د بشري حقوقو مرستیالان او د چاپیریال د تحفظ لپاره کارکونکي کسان بندیوان پراته دي په ایران کې په خرابو اولسي اقتصادي او سیاسي حالاتو د تنقید کوونکو د خاموش ساتلو لپاره د دوی خلاف خپډاګ کار روايه کیږي د خارجه چارو وزیر مایک پومپیو د ایران مشرانو ته د مخ راړولو په موقع ویلي دي چې په ایران کې به اصلي خوشحالي او سوکالي اله راځي چې کله تاسو په خپلو خلکو ویرو ترهو تیرولو نه لاس واخلئ، په جیلونو کې د دوی له اچولو نه منی شي، او دوی سره د عزت سلوک راواخلئ، د کوم چې هر بنینو انسان حقدار دی.
دا اداریه د امریکای د حکومت نظر سرګندوي. که تاسو کوم نظر لري نو په دغه پته یې ولېږئ: ایډیټوریل وی او ا واشنگتن ډي سي 202-3 یو اس ا. تاسو په دې اداریه او د وایس اف امریکا په نورو اداریو خپل نظر د وی او ا د